په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د یو ساعته خبری خپرونه زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره درته وړاندې کوم. د افغانستان د ولسي جرګې مشر د دوو امریکایي استادانو او طالبانو ترمنځ د تبادلې طرحې د ځنډېدو په برخه کې دې احتمال ته اشاره کړې چې ښایي دا استادان به ژوندي نه وي. نور به په دې خپرونه کې واورئ. د انتخابات خپلواک کمیسیون د انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو له استازو سره تر خبرو وروسته نن د رایو د بیا شمېرنې او څېړنو د بیا پیلېدو په اړه پریکړه کوي. نو راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه اجملان د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
دوه افغان څارنوالان کابل ښار ته نږدې د باګرام هوایي اډې پر لاره وژل شوي. په فراه کې امنیتي چارواکي وایي په یو هوایي برید کې د طالبانو یو قومندان وژل شوی. او په فرانسې کې د زیړ واسکټ په نوم معترضان غواړي نن او سبا پراخ لاریونونه وکړي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د افغانستان لوی څارنوالي وایي دوه تنه څارنوالان یې کابل ښار ته نږدې د باګرام هوایي اډې ته پر لاره وشل شوي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي په وینا د شنبې په ورځ په دې برید کې دوه نور څارنوالان وژل شوي او ټپیان شوي هم دي. د جمشید رسولي لخوا رسنیو ته ویل شوي چې دا څارنوالان د باګرام زندان ته روان و، چیرې چې د انس حقانی په شمول مهم طالب بندیان ساتل کیږي. ټاکل شوی و چې انس حقانی او دوه نور طالب بندیان د بندیانو د تبادلې د یو جوړجاړي په ترڅ کې خوش شي، خو طالبان وایي بندیانې په ټاکلي وخت هغه ځای ته چې له امریکا سره پرې توافق کړی و نه رسول شول. دوی باید د افغانستان د امریکایي پوهنتون له دوو استادانو چې یوې امریکایي او بلې استرالیایي وې تبادله شوي وای. که څه هم د افغانستان د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني نن شک څرګند کړ چې ښایي له طالبانو سره د بندیانو دغه تبادله له دې کبله ځنډېدلې وي چې له طالبانو سره بندي استادان قاید سالم نه وي، خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي دواړه استادان له دوی سره دي. افغان حکومت کې یوې سرچینې بیا د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي له طالبانو سره د بندیانو دا تبادله ځنډېدلې ده. تر اوسه پورې کابل ته څیرمه پر څارنوالانو د شوي برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې وسلوالو طالبانو د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو پر مامورینو بریدونه کړي دي. په فراه ولایت کې چارواکي وایي چې په یو هوایي برید کې د طالبانو یو مهم قومندان وژل شوی. محب الله محب چې د امنیتي قومندانۍ ویان دی په فراه ولایت کې نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه هوایي برید تیره شپه د افغان هوایي ځواکونو لخوا شوی. د نوموړي په وینا په برید کې د مولوي اسماعیل په نوم د طالب وسلوالو یو قومندان چې د لس کسیزې ډلې مشري کوله وژل شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه تفسیر نه دی کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دې کمیسون دارالانشا ته دنده سپارلې چې د راتلونکي سه شنبې تر ورځې د ټول هغه انتخاباتي کارکوونکي د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته وروپیژني چې د انتخاباتو په بهیر کې په یو ډول سرغړاوي یا تخلف کې لاس درلود. په هغه پریکړه لیک کې نن د کمیسون لخوا خبر شوی یو شمیر کارکوونکي چې ویچ په وینای باید درایو په بیا شمیر او څېړنه کې ګډون ونه کړي. په دې ډول کې دا محلونو رئیسان شامل دي چې د محلونو رائے د نتایجو په فورمو کی د ستونزو له کبله بیا شمیرلو او پلاټنې ته تللې دي. همدارنګه د محلونو یو شمیر نور چارواکي او د هغه محلونو مامورین چې په بایومټریک او نورو برخو کې په محلاتو کې ستونزې وي هم په درایو په بیا شمیرلو کې له ګډون منع شوي دي. په لامه کې همدارنګه ویل شوي چې د ولایتي چارو هغه رئیسان به هم درایو بیا شمیرنه او څېړنه کې برخه ونه لري چې د خپل واک په سیمه کې د انتخاباتي سرغړاوي او تخلفاتو او جرایمو ریپورټونه نه دي ورکړي او یا خپل یو ډول په سرغړاوي او تخلفاتو کې لاس درلود. د پداسې حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان زوی سعادت نن ازادي راډیو ته ویل کمیسون به د یو شمیر رایو د بیا شمیرلو او څېړنې د لیدلې بهیر د بیا پایل په اړه نن پریکړه وکړي.
نن به د ټاکنو خپلواک کمیسون په راتلونکو څو ساعتونو کې د تفتیش او بیا شمیرنې د پروسې په اړه باندې فیصله وکړي او هغه فیصله به ان شاء الله چې په څلور دېرش ولایتونو کې پلي کیږي.
بلخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس هوا عالم نورستانی نن یو ځل بیا پر خپل ټویټر لیکلی چې یوازې بایومټریک شوی رای به د افغانستان راتلونکي زیم ټاکي. دا نوموړي په وینا د رایو بیا شمیرلو کې به هیڅ ډول تقلب او خیانت ونه شي او څو چې د انتخاباتو د بهیر په اړه څېړنې بشپړې نه شي لومړنۍ پایلې به اعلان نه کړي. پا په فرانسه کې د زیړ واسکټ په نوم موترزان غواړي نن او سبا لاریونونه وکړي. دا لاریونونه د هغه حکومت ضد غورڅنګ د رامنځته کېدو د لومړۍ کالیزې په مناسبت ترسره کیږي چې یو کال مخکې په فرانسه کې رامنځته شو. د فرانسې پولیسو ویلي اعتراض کوونکي د پاریس پر مشهور واټ شانلیزا له لاریون منع شوي. پولیسو همدارنګه ویلي چې د تاوتریخوالي او ورانکارۍ په صورت کې به مداخله وکړي. یوې مخکښې اعتراض کوونکي پریشا لالورسکي ویلي د پلازمینې پاریس په بېلابېلو برخو کې به دا لاریونونه ترسره شي. د ایران د حکومت تر دې اعلان وروسته چې د تیلو بیې څو برابره زیاتې کړي، د ایران په څو ښارونو کې لاریونونه او مظاهرې شوي. د ایرنا په نوم دولتي خبري اژانس نن سهار وختي خبر ورکړ چې د سیرجان په ښار کې مظاهره سخته وه، خو له مشهد، اهواز، بندرآباد، شیراز او څو نورو ښارونو هم د مظاهرو او د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ دا خو ډبر رپورټونه ورکړل شوي.
خبرونه مولا زادی رادیو اوریدل. د افغانستان د ولسی جرګې مشر د دوو امریکایي استادانو او طالبانو ترمنځ د تبادلې طرحې د ځنډیدو په برخه کې د احتمال ته اشاره کړې چې شاید د استادان به ژوندي نه وي. میر رحمان رحمانی:
طالبان نشان دادن که فقط صلاح تصمیم گیری در مورد جنگ و صلح بوده و حتی تصمیم در مورد رهایی فرزندانشان نیز از دایره صلح های این گروه بیرون است و یا هم شاید استادان امریکایی دیگر زنده نباشند.
د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې نن به د رایو د بیا شمیرنې او څیړنو د بیا پیلېدو په اړه د دې کمیسیون مشرتابه پلاوی پریکړه وکړي. د دې کمیسیون یو ویان زبیح سادات:
نن به د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تفتیش او بیا شمیرنې د پروسې په اړه باندې فیصله وکړي.
په دې اړه به مو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ نظر هم واوري. بلخوا په اروزګان کې به مو د جګړو د بې ځایه سویو د ژوند له حاله خبر کړو.
دغنه لرو نه سرپرست لرو، یوه دنه زوی د خطر الانې لرم بندې دی، نه مرشال ډوډۍ په کور کې نه لرو، تو پاگر بشو لاره زمان رو دیر خوی شیور خواست کم آقال رو متکشر دم لابر ستو کلا بزده ولی در نرقی.
نورا پرونا همستا پا دو همانی مایی که دو اونیز پروگرامون حقیقت صده یا تاندید سهنگه و ریتالی سیل ازادی رادیو سروسی. ورزود خبرونه د سر موضوع ته: د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وایي د امریکایي پوهنتون دوه استادان چې وسلوالو طالبانو یرغمل نیولی دي شایي ژوندي نه وي. میر رحمان رحماني نن د ولسی جرګې عمومي غونډې ته وویل دا چې د دغو دوه استادانو او طالب زندانیانو ترمنځ د تبادلې طرحه بشپړه نه سوه، په خبره یې شایي دغه استادان به ژوندي نه وي. خو د طالبانو ویان دا څرګندونې ردوي او وایي دا ډله د یرغمل سویو استادانو د خلاصون لپاره د امریکایانو اقدام ته په تمه ده. په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ظاهر مال راپور کوي.
د افغانستان د امریکایي پوهنتون له دوه استادانو سره د درې لوړ پوړو طالب چارواکو د تبادلې د موضوع لزنډېدو وروسته اوس د افغانستان د ولسی جرګې رئیس د دې موضوع په اړه طالبان بې قوله، بې ارادې او د پریکړې د واک په نه درلودو تورنوي او وایي دا ډله آن د زندانیانو د ازادۍ صلاحیت نه لري. میر رحمان رحماني وایي د افغانستان حکومت د امریکایي پوهنتون د استادانو د خلاصون په بدل کې د انس حقاني او د حقاني شبکې د دوو نورو غړیو د تبادلې په اړه له ولسی جرګې سره مشوره هم نه ده کړې. ښاغلی رحماني وایي د دې احتمال هم شته چې شاید هغه دوه استادان چې طالبانو یرغمل کړي وو نور ژوندي نه وي.
طالبانو وښوده چې د جګړې او سولې په اړه د پریکړې واک نه لري او آن د زندانیانو د ازادېدو پریکړه هم د دوی په واک کې نه ده. دا هم احتمال لري چې شاید امریکایي استادان نور ژوندي نه وي.
خود طالبان ویان زبیح الله مجاهد ازادی رادیو سره خبرو کې دا څرګندونه رد کړې وې، ویل د افغانستان امریکایي پوهنتون دواړه استادان ژوندي دي. د تیرې اونۍ د سه‌شنبې په ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی ملت ته په پیغام کې اعلان وکړ چې حکومت یې پریکړه کړې څو د افغانستان امریکایي پوهنتون د دوو تنو استادانو د ازادۍ په بدل کې له باګرام زندان څخه د انس حقانی په ګډون د حقانی شبکې دوه نور غړي ملی خان او عبدالرشید آزاد کړي. د افغانستان حکومت همدار ول د دریل ور پورو طالب چارواکو ازادي له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پایل لپاره د ښه نیت زمينه یاد کړه. د افغان حکومت لدی پریکړه ورسته په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو سفارت دا کار د ولسمشر غنی یو شجاعانه اقدام وباله. خو تازه بیا د افغانستان حکومت او په کابل کې د امریکا سفارت په دې اړه څه نه دی ویلي، مګر د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی د پنځ شنبې په ورځ د واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې وویل سره لدی چې ولسمشر د خپلو پریکړو ټول جزئیات نو ور سره شریکوي، مګر داسې ورته بریښي چې د تبادلې پلان ناکام شوی دی. رولا غنی وویل فکر کوي چې د معاملې یوې خوا د خپل ژمنو له سرته رسولو مخ اړولی او له عملی معامله ناکامه شوې ده. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي د دوی ډله دې تبادلې ته چمتو ده. د زیاتوي هر کله چې د دوی درې غړي مشخص ځای ته ورسیږي دوی به د امریکایي پوهنتون استادان هم آزاد کړي. له دې وړاندې یو شمېر کورنیو رسنیو راپور ورکړ چې د ولسمشر تر اعلان یوه ورځ وروسته د انس حقانی په ګډون درې طالب بندیان قطر ته ولېږدول شول، خو بیرته بیا باګرام ته راستانه کړل شول. خو طالبان بیا وایي تر اوسه د دوی بندیان له باګرام زندان نه دي آزاد شوي. دا چې ولې د انس حقانی په ګډون درې طالب بندیان بیرته باګرام زندان ته لېږدول شوي دي، د چارو شنونکي وحید مجدی پاړه ازادي راډیو ته وویل
د هغه قرارداد له مخې چې امریکا یې له قطر سره لري، امریکا اجازه نه لري چې د نورو هیوادونو وګړي خپلو اړو کې وساتي. شاید افغانستان ته د درې تنو د بیرته راستنولو دلیل هم دا وي.
بلور ته بیا پخوانی طالب چارواکی معتصم اغاجان وایي ښایي په کابل او لوګر کې وروستي بریدونه د دې لامل شوي چې دا تبادله وځنډي. په مشروع ډول د انس حقانی په ګډون د ملي خان او عبدالرشید د ازادۍ له پریکړې وروسته په لوګر کې د بهرنیو عسکرو د موټرو کاروان په نښه شو او په سبا بیا په کابل کې د یو بهرني امنیتي شرکت پر موټر برید وشو، خو د دې بریدونو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي رادیو اوري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به د رایو د بیا شمیرنې او څیړنو د بیا پیلېدو په اړه د دې کمیسیون مشرتابه پلاوی پریکړه وکړي. د دې کمیسیون مسؤلانو نن ازادي رادیو ته وویل چې په دې هکله د انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو له استازو سره خبرې سوي دي. په عین حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنو لړۍ باید ډېر ونځنډول سي. نسیم شفق په دې اړه نور جزئیات لري.
د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنو د بیا پیلېدو په اړه له انتخاباتي ټیمونو سره خبرې شوې او نن به د کمیشن په دې اړه وروستۍ پریکړه وکړي. د دې کمیشن یو ویان ذبیح الله سادات د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیشن په تیرو دوو ورځو کې په دې اړه د انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو له استازو سره پراخي خبرې کړي. د ښاغلی سادات په خبره د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان لپاره اړینه ده چې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنو لړۍ ژر پیل شي.
نن به د ټاکنو خپلواک کمیسیون په راتلونکو څو ساعتونو کې د تفتیش او بیا شمیرنې د پروسې په اړه باندې فیصله وکړي، او هغه فیصله به انشاءالله چې په څلور دېرش ولایتونو کې پلي کیږي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تیرې اونۍ د شنبې په ورځ په څلور دیرشو ولایتونو کې د 8215 محلونو د رایو بیا شمیرل او څیړنه پیل کړه. خو د عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل د انتخاباتي ټیمونو او د کاندیدانو شورا د مخالفت له امله تیره چهارشنبه بیرته د لړۍ ودروله. دا اقدام که څه هم د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو له هرکلی سره مخامخ شو، خو د انتخاباتو یو شمیر څارونکو، بنسټونو او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وویل چې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنو ځنډیدل باید ډیر وخت ونه نیسي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړی او ویان محمد قاسم الیاسی اوس هم ټینګار کوي چې د افغانستان خلک غواړي چې د انتخاباتو پایلې ژر اعلان شي.
روند
به شمیره زیات متوقف نمانه، تقریبا زیات دی. وی د رایو د بیا شمیرنې زندیدل باید ډیر دوام ونه کړي او مهالویش باید ډیر ونه زندګي. د غراز باید هڅه وشي چې د انتخاباتي ټیمونو رضایت ژر ترلاسه شي. د افغانستان خلک د لومړنیو پایلو اعلان ته انتظار باسي او لدې زیات صبر نشي کولای. ځکه واقعا
مردم حوصله ندارم.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې ویلي وو چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د لړم د میاشتې په درویشتمه او وروستي نتایج به د لندۍ په 15مه نیټه اعلان شي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیره اونۍ د رایو د بیا شمیرنې او څیړنو له ځنډیدو وروسته وویل چې د انتخاباتو د پایلې اعلان د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش لړۍ بشپړېدو پورې تړاو لري.
دوستانو ومردل چې د انتخابات خپلواک کمیسیون به نن د رایو د بیا شمیرنې په اړه خپل تصمیم وروستی کړي، خو دا چې په کمیسیون کې رواني ناندرۍ څومره بحران زیږوونکي دي. زموږ همکار نسیم شفق د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا له ویاندې سمیره رسا سره په دې اړه مرکه کړې ده او په سر کې یې ترې پوښتلی دي چې کمیسیون کولی سي دغه روان حالت کابو کړي. زموږ وینا
کمیسیون ته تل دا و چې باید هغوی د قانون او انتخاباتي طرز عملونو پر اساس حرکت وکړي. خو د کمیسیون بدبختانه په دې واخره کې داسې حرکت کوي چې د ټاکنې د تاکنیزو تیمونو او د خلکو د منلو ول ندی او د تاکنې د ضعیف مدیریت پایله وه چې یو ځل بیا د تاکنو تقویم نقد شو. خو اوس غواړو چې هغوی د قانون او د طرز العملونو پر اساس حرکت وکړي او د دغه نیټه د نتیجې پایله په یو مشخص نیټه باندې اعلام کړي.
بله مېرمن رسا، یو موضوع هغه ده چې تاسو هم اشاره وکړه چې مهالویش مخکې هم نقص شوی دی، اوس څومره ضرور ده چې نتایج زر اعلان سي او د نتایجو د زر اعلان لپاره شفافیت هم ډیر مهم شی دی، ځکه چې د خلک هم غوړي او انتخاباتي ټیمونه هم
وکړه. شفافیت یو اصل ده په انتخابات کې، او اوس هم تاکنه کمیسیون څخه غواړي چې د قانون او طرز العملونو پر اساس خپل کار شروع کړي او د پروسې د حساس موقع ده کمیسیون باید کوښښ وکړي چې زر تر زره د شفافیت او دقت په نظر کې نیول د تاکنیزو د نتایج د اعلام نیټه واضح کړي چې د خلکو او د تاکنیزو تیمونو د منلو وړ وګرځي.
د دې لپاره چې د انتخاباتو نتایج د انتخاباتي تیمونو د منلو وړ وګرځي، څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه، نو څه په کار دي چې باید څه وسی ځکه وخت هم ډیر ځای شوی دی؟
خوب همدغه د طرز العملونو پر اساس حرکت وکړي او دغه د تاکنیز تیمونو هم حق لري چې خپل نگرانی بیان کړي او د کمیسیون هم د قانون او انتخاباتي طرز العملونو پر اساس مکلف ده چې د دوی ته جواب او قناعت ورکړي. خو بیا هم موږ له دواړو طرف نه غواړو چې دوی د قانون او د طرز العملونو پر اساس حرکت وکړي او دا ملي پروسه به ان شاء الله یو ښه نتیجه او یو کامیاب نتیجه ولرو.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ ویاند سمیرا رساوه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادي رادیو.
زموږ خلاص د ریډیو دوستانو، تاسو کولی شئ زادي ریډیو هر ورځ د سهار له 8 ماښام درو بجو پر منځنۍ چپا 12 شپږ نو د اف ام پر سل شارف 15 چپا په ټول افغانستان کې صف او وازه وري. ورزو روزګان ولایت، په روزګان ولایت کې د نام نه یو لامل یو شمیر به ځای سوي کورنۍ د ژوند لګړنو ستونزو څخه شکایت لري. ځینې داسې کورنۍ هم په کښستا چې په لوژ شپې ورځې تیروي. شریف الله شرافت دغه کورنۍ سره لیدل دي او د هغوی پر ستونزو یې د راپور جوړ کړی دی چې د یوې به ځای شوی میرمن په خبرو پایلې شي.
له کور سرپرست لرو په کور کې لا مرسته وکړه، بزړه ولې درنه راکړي.
دا جړه د هغې مور ده چې دوه کاله وړاندې د چوری له ولسوالۍ څخه د جګړو له کبله راکډه شوې. د کی کورنۍ د ترینکوټ شار اړوند یوې څنډې ته د سولې په نوم سیمه کې په یو نړېدلې خټین کور کې اړولې دي.
نه د کور د ودې څوک لري چې ماښام د دروازه راپورې ویل چې موږ
دغه مور شاوخوا څلوېښت کلنه ده، بورجان نومېږي او وایي چې خاوند یې په جګړو کې وژل شوی او د کور سرپرستي هم ورپه غاړې ده. دا وایي نامنوی ځینې هر څه اخیستي او اوس د خوړو لپاره هیڅ هم نه لري. د بورجانې په خبره اکثره وختونه په لوږې تېروي.
اوس دلته راغلی مجر شوي بله دغه درې نیس اعتمان دي، دغه نه لرو، نه سرپرست لرو، یوه دانه زوی د خدای رالاندې لرم بندې دی، نه ماښام ډوډۍ په کور کې نه لرو، توپاګر به سولاره زمټ وټې خو شی ور خاص کوم اړو متخشر دم.
بورجانه دا هم وایي دغه کندواله چې پکښې کې وسیږي کرایه یې هم ورکوي. دا مور وایي د دغه کور خاوند ته د کرایې په بدل کې د دغه کور د خاوند د ټولو غړو جامې ورمنځي. دا وایي مخکې ښه ژوند و خو کله چې د دې سیمې ته وسلوال مخالفین راغله اوس یې وضعیت پکښې کې خراب شو. دوی مجبور شول چې خپلې سیمې پرېږدي. دا د جګړې لشکيلو خو څخه د سولې غوښتنه کوي.
دا غوښ هم دا غوښتنه ده چې دا جګړې بس کې بل سولې وکړي چې مو یو کند پر آرام سي مسكين پر آرام کې.
دا یوازې د مور نه د چې ترشنا اسمان لاندې شپې او ورځې تیروي، بلکې رواني جګړې زرګونه نورې کورنۍ هم دغه حالات ته رسولې دي. شپې ته کلن شاولي د ترینکوټ شاراډوند د نچین سیمې وسیدونکو دي. دوی هم له نامنوی څخه شکایت کوي. دوی وای په خواري غریبۍ د لاس په تړاکو جوړ کړي کورې نامنوی لوټي لوټي کړي
او نیا کالې پریشي دي، کلکل پریشي نه تیر پریشي دي، کولې وړي بالا د ارش څخه خلاص کړي د بلګدل دي راغلو یې پښته پراته د بلګدل کې پراته.
دوی اوس له دولت نړیواله او بډای خلکو غواړي چې له دې او نورو جګړه ځپلو کورنۍ سره مرستې وکړي. د اورزګان ولایت مقام مسولین وایي په دغه ولایت کې 310 کورنۍ بې ځای شوي دي. دوی دا مني چې دلته زیات شمیر کورنۍ تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي، خو تر اوسه پورې یې له ډېرو لږو سره مرستې سوي دي. د اروزګان د والي مرستیال سید محمد سادت ناصری وایي
دا بې ځایي سوي په خورا بد وضعیت کې دي. که چیرې په دغه ژمي کې دوی ته تودې جامې، د سرپنا ځایونه، خوراکي مواد او نغدي پیسې ونه رسېږي، نو یو انساني ناورین به رامنځته سي. زه د ولایتي ادارې په استازیتوب له نړیوالو خیریه بنسټونو غواړم چې له دغه بې ځایي سوو سره په عاجله توګه مرستې وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې له تیرو څلورو کلونو راهیسې جګړه روانه ده، او د دغه ولایت د ولایتي شورا د مسؤلینو په خبره د یاد ولایت ډېرې سیمې د مخالفینو په واک کې دي، او ولسوالۍ ته د تګ په لارو کې هم ګڼې ستونزې شته. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس به لوګر ته ورسو. د افغانستان ولسی جرګې په لوګر ولایت کې پر زده کوونکو د جنسي تیریو د ادا او د ارزونې لپاره یو پلاوی وګمره. د دغې جرګې رئیس میرحمان رحماني نن دغه خبر د خوشنۍ وړ وبله، خو د جرګې ځینې غړي ټینګار کوي چې دغه موضوع ته باید لمن ونه وهل سي. تفصیل د خان محمد سین راپور کې.
په لوګر ولایت کې پر زده کوونکو د جنسي تیری د خبر خپرېدو د ولسی جرګې د یو شمېر غړو تند غبرګون راپارولی دی. د دغه جرګې ځینې غړي وایي د پام وړ یو شمېر زده کوونکي د جنسي تیری هدف ګرځېدلي او د کورنیو عزت یې زیانمن شوی دی. د ولسی جرګې غړي حبیب الرحمن پدرام وویل
حادثه تلخی که در ولایت لوگر اتفاق افتاده صرف یک مثال است و یک زنگ هشدار بیداری برای ما و شما. این محدود به ولایت لوگر و ادارات مربوط به وزارت معارف و مکاتب نیست. این یک موضوع بسیار کلان و همشمول است. آبرو و عزت یک ولایت، آبرو و عزت یک ملت در سطح بین المللی آسیب دیده.
دغه موضوع په ولسی جرګه کې په تاوده بحث اوختی او اندا چې ډیرو د موضوع د ارزونې لپاره د جرګې لخوا د یو پلاوی د ګمارلو په هدف پر یو پاڼه لاسلیکونه هم وکړل. دغه اقدام د جرګې د ځینو نورو غړو له غبرګون سره مخ شو. د پکتیا د خلکو استازی رازی منګل وویل
مشکل پټول جامعه کشته هم داس مشخص مکوي او ولایت درکم بدناموي ما ولست توهین مکوي معرفت توهین مکوي سبا ورځ به خپل اولادونه معرفت هیڅ کونی لګي.
بل اخر د ولسی جرګې رئیس د ارزونې د پلاوی د ټاکلو موضوع رای ګیری ته وړاندې کړه. د جرګې رئیس میر رحمان رحمانی وویل
وکیل صاحب محترم برای گیری میریم با استثناء 11 کارت سرخ به تصویب رسید.
مخکې له دې د پوهنې وزارت او د لوګر والی د پیښې د ارزولو لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. په دې وروستیو کې د ګارډین ورځپاڼې په لوګر ولایت کې د مدني ټولنې د څېړنې له مخې یو راپور خپور کړ چې د لوګر ولایت په شپږو ښوونځیو کې پر 1546 زده کوونکو جنسي تیری شوی دی. په دغه څېړنیز راپور کې له ځینو ځوانو کارګرانو سره خبرې هم شوې دي. د لوګر ولایت د مدني ټولنې د شبکې رئیس او د دغه راپور چمتو کوونکي محمد موسی محمودی رسنیو ته ویلي چې له هغې ویډیو له خپرېدو وروسته چې د جنسي تیری د قربانیانو تصویرونه هم خپاره کړي، 15 زده کوونکي ترې د دوی د کورنیو لخوا وژل شوي او سکم 15 کورنۍ د زده کړو له ځایونو نه نورو ځایونو ته کډه شوي دي. خو د جمعې په شپه ښاغلي محمودي له امریکا غږ راډیو سر په مرکه کې وویل د ده خبرې ناسمې راخیستل شوي. د وویل له 1546 ماشومانو او تنکیو کارګرو ځوانانو سره چې په ورته وخت کې زده کوونکي هم دي مرکې شوي دي. دی وایي د ده څېړنه بشپړه شوې نه ده او تر اوسه روښانه هم نه ده چې د جنسي تجاوز د قربانۍ شوو ماشومانو او تنکیو ځوانانو شمیر څومره دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او سم پلازمینه کابل کابل ښار ولې وايي په څلور لارو کې د ترافیکي ګڼګونې د راکمولو په هدف اړتیا ده چې څلور لارې دوه پوړیزې سي. کابل ښاروال احمد زکی سرفراز نن په کابل کې وی خبري غونډې ته دا خبره وکړه، خو نوموړي دا هم وویل چې دغه کار ډیرو امکاناتو ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمېر کابل ښاریان د څلور لارو د ناسمې نقشې له امله له ترافیکي ګڼګونې شکایت لري. فیروزه عزیزي په دې اړه راپور لري.
یو شمیر کابل خاریان لدی عمل شکایت لري چې د کابل خاروالۍ لوري د څلورلارو او سړکونو بڼه بدله شوه، خو مثبته پایله یې ورنکړه. د کابل خار دوه تنه موټر چلوونکي جبار ګل او محمد جمال ازادي راډیو ته وویل
څلورلارې پاکله پایندار سي، بعض چرایان اوس چرای برکی وګوراغه د بیروبار زیاتر نورم زیات شوی ده. چرایان ګرانو کې یو 50% کم شوی ده بیروبار. چرای عبدالله دغه د بیروبار هماغه سي ده، چرای سید وړکه شوی لکن بیروبار هماغه سي ده.
موټر چلوونکی له کابل خاروالی او اړوند بنسټونو غوښتنه کوي چې د خلکو او موټر چلوونکو دغه ستونزو ته یو حل لاره پیدا کړي. کابل خاروالی په دې وروستیو کې په کابل کې د ترافیکي ګڼې ګونې د راکمولو په هدف یو شمېر څلور لارې وړې او د یو شمېرو هم بڼه بدله کړه. کابل خاروال بیا د شمې په ورځ دیوی خبری ناستې پر مهال موټر چلوونکي د ترافیکي قوانینو او خاري فرهنګ پنه مراتبولو تورن کړل. احمد زکی سرفراز رسنۍ سره د روان مریض کال د لومړی درې روبو د کاري راپور د شریکولو پر مهال وویل اړتیا ده چې د دغه ستونزو د هواري لپاره څلور لارې دوه پوړیز شي، خو په خبره یې د دغه کار لپاره امکانات د دوی په واک کې نشته.
مو تلاش کړی تو د خپل با چنلایز کردن
موږ هڅه وکړه چې د چنلایز یا د موټرو د مسیر بدلولو لپاره د ځه حل کو خبر مختګونه شوی خدا چې نتیجه نه ورکوي. دلیل لري چې ګڼګونه په دې حد کې دا چې څلور لارې باید په دوه پوړونو کې جوړ شي، خو موږ په لاندې موده کې دا کار نه شو کړای. اند تاسې کار لپاره طرحې د جوړولو ظرفیت هم نشته.
کابل خاروال په راتلونکي کې د ښار د پاکوالي او منظموالي لپاره د ګڼو پلانونو یادونه وکړه، خو خلکو یې هم وغوښتل چې ښاري فرهنګ او قوانین د مراعات کړي. تر دې وړاندې هم په وار وار د کابل خاریانو لوري د خاري ستونزو په ځانګړي ډول د موټر چلوونکو لخوا په واټونو او څلور لارو د ترافیکي ګڼې ګونې لامل شکایتونه شوي دي، خو بلې دل شي چې دا ستونزه به کله هواري کی. فیروزه اسیسی، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو لا پیغامونو
زه خپل چټوایم مریضیم څنګه لاره ما په دوړو کو پل جمع کو بل تلوړه ما څه پیسې مې سر پیدا کړې وې او په کوبل کې بیا پاسپورتونه شو بیا او د کریس مې سپیش مې دغه بعد بیا سفارت ته ویره غلوغار نه باندې شو. نو ډېر په ستونزو کې یو ډېر په تکلیفو کې یو باز ډاکټرونو یا نور هغه بخي غار کار کوچوالو د افغانستان ډاکټرونو. نو دا پیغام کور سوای او اشرف غنی ته چې مقصد یا د سفارت سیخ شي خلوص شي کني د افغانستان د سفارتونو د تن ټول کې یا دغه ستر لیارې د نه د جرلابوت او د پکتیا کورمتا د کندار لوی لیارې د خلوص کې د خدای په خاطر خال تبو بربوت شو خدې نر په سرکو کې پروت دی. بل لیار بل چارانه ست دی انډیا او د نورو یو بوت شی یو واس نګنلرو. نو بس تبو بربوت یو غار کیو نو بس اله دوی چې بس سینګ پیغام وروره سوای مننه.
ازادي راډیو ته مې دا چرانه چې په نن کې د کتابو کمی د مکتبونو چې د ټول د غسان معلومات نه نه سم دي. کتابونو سره اشرف غنی هم دا خوښ دي خدا غو مکتبو د فارې کار او کتابونه راوړي. مکتب دلار ستار لار ستو د ولګ بجې غر نه راځي شې نه کتابونه نه سره معلومات نه نه دي سم دا غمی. ازادي راډیو ته پیغام اشرف غنی خدا خوښ کوم چې دا کار وکړي. دا کار چې وکړي خدای دا به تاسو ته ډیر ثوابونه ورکړي.
زه له شګر من څخه محمد ګل حکیار خبر کوم. درم د بندیانو د تبادلې خبر ده. کچيري امریکایانو او اشرف غنی په توافق سره کړی او یا په دې چارې سره کړی وی دا موضوع موږ ته ایدو. ځکه چې دا یو درې کس مسلمانان بندا آزاد شو او هغه هم یو بشریت وخت په لوک خارجان هم دي او دا موږ ته ایدو بلکې ردوی نه. السلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د تاسو نو تاسو پیغامونه وچې ازادي رادیو ته مرستولې و ک بیا هم په خپل سیمو کې ستونزې لري کولای شي چې ازادي رادیو ته راولي جی موږ به د ځنګړو پروګرامونو لاري لاړوند مسلونو سره تاسو ستونزې شریک کو او کوشش وکړو چې د حل ایو لار ورته پیدا شي کوم د خبرونه تر دې مال نه اوریدلې نو کولای شي چې د ازادي رادیو پر وی پانه هم ولولې زموږ راپورونه خبرونه ولولې پته مو ده azadiradio.com azadiradio.org په کابل کې څلور بجې او 10 دقیقې سوی یو ځل بیا له اجمل اند خدای مهم خبرونه سره چکاوو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دې کمیسون دارالانشا ته دند سپارلې چې راتلونکي سي شنبه تر ورځې د ټول هغه انتخاباتي کارکونکو د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون ته ورو پیښنې چې د انتخاباتو په بهیر کې په یو ډول سرغړاوه یا تخلف کړي. په هغه پریکړه کې چې نن دې کمیسون خبر کړي یو شمیر کارکونکو یاد شوی چې په وینا یې باید د رایو په بیا شمیرلو او څېړلو کې ګډون ونه کړي. په دې کې د هغه محلونو چارواکي او مامورین شامل دي چې په محلونو کې د رای ورکولو په ورځ ستونزې موجود وي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي دوه تنه څارنوالان نن کابل ته نږدې د بګرام هوایي اډې ته پر لار وشل شوي دي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ویلي دي په دې برید کې دوه نور څارنوالان ټپیان شوي هم دي. تر اوسه پورې د برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. په فراه ولایت کې امنیتي چارواکي وایي د افغان هوایي ځواکونو په یوې هوایي حملې کې په دې ولایت کې د طالبانو یو قومندان مولوي اسماعیل وشل شوی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه دوه امریکایي افسران په خلیج په افغانستان کې په جنگي جنایت تورن شوی و. انتقاد کوونکي وایي دا پریکړه په متحده ایالاتو کې پوځي عدالت تر سوال لاندې راولي. په فرانسې کې د زیړ واسکټو په نوم معترضان غواړي نن او سبا لاریون نه وکړي. دا لاریون نه د هغه حکومت ضد غورزنګ درامنځته کېدو د لومړۍ کالیزې په مناسبت دي چې یو کال مخکې په فرانسې کې راپورته شو. او د ایران د حکومت تر اعلان وروسته چې د تیلو بیې درې برابر لوړې کړې د ایران په څو ښارونو کې مظاهرې شوې دي او د پولیسو مظاهره چیانو ترمنځ د خبرې رپورټونه ورکړل شوي.
مننه کوم اجمالان دوستان زموږ خبرونه د مالری په دینیم سات کې به اونیز پروګرامونه هم ووري خو مخکې تر هغه به د رحمت الله افغان څخه سپورتي خبرونه ووري.
د اسیا د امریجنګ کپ سیالوي کې افغان کرکټ لوبډلې نن عمان ته په نهو وکټو ماته ورکړه. د افغانستان کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل د لوبې پچه افغان لوبډلې وګټله او عمان ته د توپوهنې بلنه ورکړه.
اسیا امریجنګ سیالیو کې افغانستان په خپل دویم لوبه کې عمان ته د نهو وکټو په توپیر ماته ورکړه. عمان یو څو تقریبا د سمندر جوړ کړ او یو څو تقریبا د سمندر هدف وټاکه چې په ځواب کې افغان لوبغاړو وکولای شول دا هدف ته په دیرش اشاره پنځه ورونو کې ځان د یو لوبغاړو په څیر دوه سره ورسوي.
تاکل شوی چې افغانستان د دغو سیالیو بل لوبه له سریلانکا سره وکړي خو په لومړی لوبه کې پاکستان په اتو وکټو افغانستان ته ماته ورکړې وه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د ویسټ انډیز د کرکټ لوبډله سره د شل اورونو کرکټ مسابقه لري. د کرکټ بورډ د رسنیو مسول فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل د شل اوره کرکټ د دویمې سیالۍ کوربه افغانستان دی. درېمه شل اوریزه مسابقه به سبا وي. د ویسټ انډیز او افغانستان د کرکټ د لوبډلو ترمنځ د شل او پنځوس اورونو کرکټ سیالۍ د نومبر په شپږمه پیل شوي. افغانستان تر اوسه درې د پنځوس اورونو او یو د شل اورونو سیالۍ ویسټ انډیز ته بایللې دي. دا لوبې د هند په لکنهو ښار کې روانې دي. او د کابل ښار د بی ګروپ د فوټبال سیالیو په لړ کې نن د بریښنا فوټبال لوبډلې د افغانستان بانک لوبډلې ته څلور د یو په مقابل کې ماته ورکړه. د کابل د فوټبال فدراسیون مرستیال بشیر قیومین ازادي رادیو ته وویل چې دغه لوبې چې یو میاشت وړاندې پیل شوي هدف یې د لوبو ارتقا ده. ښاغلی قیومی زیاتوي دغه لوبې به پنځلس ورځې نور هم دوام وکړي.
دوستانو کولای سئ د دې خبرونو نور تفصیل او دغه راز نور راپورونه تحلیلونه د ازادي رادیو پر ویب سایت ولولې پته مو د ازادي رادیو دات کام. مننه کوم چې تر دې مالمو زموږ خبرونه راسته واوریدلې. دوه اونیز پروګرامونه په مخ کې لرو. د حقیقت څه دی د دې اونۍ په خبرونه کې د معلولینو او شهیدانو د ورثو پر ستونزو ژغیدلې او ورپسې به تاندې څنګ پروګراموري.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
حقیقت صدای
د ازادي رادیو د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو نیکی هلی او سلامونه. زه نسیم شفق یم او د شهیدان او مالینو په چارو کې دولت د وزارت تخنیکی مرستیاله جمیله نورستانی د سره په دې بحث کې ده. اوس مهال په افغانستان کې په خاص ډول د مالولینو وضعیت څنګه دی او دغه راز د شهدا او د ورثه؟
ډیر زیاته مننه. په مجموع کې په افغانستان کې د شهدا او مالولینو وضعیت به نه وایم چې ډیر ښه دی، خو تر یو حده پورې موږ تلاش کړی دی چې دې وضعیت ته بدلون راوړو یا تغییر به ورکو. د خپل حسابه کوو، ځکه زموږ ادارې اوس بیل شوي دي او ځینې برنامه او پالیسیګانې موږ لرو چې دغه برنامه زموږ د دې هیله لرو چې په دغه د دې تطبیق په پروسه کې په کولو سره په اداره کې بدلون راسي.
یو موضوع هغه ده چې په هر اداره کې د اصلاحاتو خبره کیږي. آیا ستاسو په وزارت کې هم د اصلاحاتو پروسه روانه ده او کروانې د قوانینو د اصلاح په برخه کې او تعدیل برخه کې برنامه لري عملی کړم ده کنه؟
بالکل، ریفورم زمونږ هم اصلي هدف ده او د فساد سره مبارزه زمونږ غد اولنۍ سرخط یا ډډلاین ده چې موږ خپل هغه ټول برنامه چې دي د تطبیق کولو په حق کې موږ ډیر هلې ځلې کړې دي. اولنۍ مسله ده چې موږ غواړو چې قانون ته ځینې تعدیلات راوړو. هغه ستونزې او مشکلات چې موجود دي هغه به تغییر کو یا تعدیل وکړو ځکه سهولت رامنځته شي. بل دا چې کوم کارونه چې پخوا دلته شوي دي هغه ستونزې چې موجود دي هغه به مرفوع کو یا رفع کو. ځینې نور مسلې دي
په ډېرو ادارو کې د فساد او د کاغذ پرانۍ بحث کیږي. ستاسو په وزارت کې دا موضوع څه ده؟ هدف مې د وزارت څخه نه یوازې نه ده چې تاسو د وزارت په چوکاټ کې ټول افغانستان کې ولایتونو کې هم تاسو برخې لري او ادارې لري؟
بالکل، ټول کوم برنامه چې موږ طرحه کوو په مرکز کې هغه تطبیق کوو په ټول ولایت کې، ځکه شهدا او مالین یعنی وزارت دولت در امور شهدا او مالین یوازې کابل نه ده، یعنی کوم اصلاحات ریفورم او برنامه چې موږ طرحه کوو ټول افغانستان د پاره ده، یعنی تطبیق کوو په ټول افغانستان کې. په مرکز کې موږ د دې لپاره چې اصلاحات راشي ځینې نوې برنامه چې موږ طرحه کړې دي پالیسیګانې دي برنامه دي هغه په ولایت کې موږ تطبیق کوو او عملا موږ په کابل کې کار شروع کړی دي چې علني کار کوو. اوس د دې لپاره چې وخت ضایع نشي، مثلا یو کس چې اوس مراجعه کوي پلس دقو یا شل دقو زه دغه کار ټول خلاصيږي، یعنی کاغذ پرانی مسلې یعنی غستی پونه ټول لاندې شوی دي. زمونږ رئیس عامر مامور مدیر زخپل ټول په مغه یو تالار کې کار کوو. مراجعین چې راځي عریضه اخستل کیږي کار په شل دقو نه خونځي، یعنی پروسس کوته شوی دي. عین مسلې مونږ په ولایت کې اگر چې زمونږ ادارې اوس بیل شوی دي په ولایت کې ځینې نور ستونزې موجود دي. زمونږ تشکیل دي وړوکې شوی دي، یعنی بخوانی کسان چې وزه کوم موینیت اوس وزارت شوی دي او ځینې کسان هم د غزینه، یعنی زمونږ درې سلور بخش دي درې او سلور کس پاتې دي. بیا هم کوم برنامه چې مونږ لرو البته مونږ بل مقدس استخدام کړی دي د پاره چې کار په ورسته پاتې نشي، یعنی ورسوتش رسیدګي وشي. زمونږ خپل همکاران دلته د نظارت برخې همکاران او نور زمونږ داخلي تفتیش ټول ولایتونو ته سفر کوي. کوم راهنمایي او کوم برنامه چې مونږ په کابل کې لرو البته په ولایتونو کې هغه ته هدایت ورکوي راهنمایي کوي او کارونه مختور.
یو شمیر مالولین په کابل ښار کې په خاص ډول په ځینو نور ولایتونو کې همسته دوی په سړکونو باندې کار کوي په ډیر بیان جدي وضعیت کې دي او کله چې پښتنه ترې کېږي چې ولې هغه وایي چې موږ مجبور یو، آیا دوی لپاره هم د کارموندنې یعنی د یو ښه کار د پیدا کولو لپاره سیستم شوه؟
بالکل، موږ د دې لپاره چې په ټولو برخو کې یعنی عمومي شکل د معلولینو د ژوند په وضعیت کې تغییر راوړو، موږ د 15 وزارتونو سره تفاهمنامې امضا کړې دي چې هر یو خپل مسؤلیت ادا وکړي. یوازې د وزارت دولت امور شهدا او معلولین نشه کولی چې دا ټول هغه سهولتونه او برنامې چې معلولین لپاره دي تطبیق وکړي، یعنی هر یو بخش چې خپل مسؤلیت واخلي همدغه مسلې چې اوس تاسو یې کوم ستونزې چې معلولین لپاره موجود دي هغه مرفوع کیږي. که صحت عامه صحت په برخه کې وزارت تحصیلات عالی مثلا د عامه تحصیل لپاره همدسته شریابی هي او انکشاف دهات که سهولتین ایجاد وکړي، او بالاخره کمیسیون اصلاحات اداري د استخدام مسله یا کاریابی مسله چې تاسو ویل تا په قانون کې مونږ راوړي چې معلولین لپاره څومره سهمیه باور کی او دغه هغه توانایي او استعداد په نظر او کوم تخفیف چې دوی ته ورکول کیږي کوم فیصدی به وي چې دوی استخدام وشي هغه دا کسان د پاره دي چې دوی درس ولې دی او تحصیل لري نور کسان چې درس نه لري او تحصیل نه دی کړی دوی د پاره چې آزاد په شغل لري یعنی حرفه لري دوی د پاره مونږ یو بخش لرو چې آموزش حرفه ده البته مونږ یو میاشتې مخکې مونږ د شپږ میاشتنی برنامه زمون کلاس شو چې تقریبا دلته سلور سو معلولین د پاره چې دوی حرفه زده کړی وي او تلکیتونه چې ابتدایي یو وړوکی دوکان دوی ځان د پاره کول شي چې جوړو کې په مختلف برخونو کې مثلا د موبایل ترمیم و مثلا خیاطی لیندوانی آبرسانی نور تلویزیون جوړول او برق د مختلفو بخشونو کې دوی ترننګ یعنی آموزش واخستل د شپږ میاشتو لپاره او هغه ابتدایي وسایل دوی ته ورکول شو د خپل ټول کارونه دي چې دوی ته سهولت ایجادوي چې دوی یو پیشه یا حرفه ځان ته پی جوړ کی او روزي حلال ځان ته پیدا کړي
او آیا د افغانستان په سطح تاسو د معلولینو کوم شمیره لري چې څومره معلول لرو او د شهدا او ورثه او دوی ته د میاست په څه مقدار پیسې ورکول کیږي د ماش
په توګه په مجموع کې 300,000 بله اندری لکه معلول او شهید دی معلولین مکمل طول ده امسال اینا همگی تنخواه خود گرفتن طول خپل معاشونه اخیستیدی او دو شهدا او چون په دوه استیپ که دوی ته تنخواه ورکو یو نظامی برخدی چې هغه مستقیم خپل طول تنخواهګان اخیستیدی او د تیر کال پیسې چې دوی پاتې دی مونږ رئیس جمهور ته پیشنهاد کړی دی وزارت مالی سره مونږ خبري کړی دی دوی مونږ سره ژمنه کړی دی چې تر قوس پورې مونږ ان شاء الله مونږ ته بودیجه ورکوي ځکه دا د تیر کالونو مسولیت په مونږ نه وځکه زمونږ یو کال کیږي دا په خوانی ستونزې هم مونږ تلاش کوو دا زمونږ مسولیت دی حتی رئیس جمهور سره ریاست اجرایه سره ټول سره مونږ په تماس کې پیشنهادونه مونږ لګیلې دي چې هر څومره زر کیږي مونږ دغه پیسې کوم چې د دوی تنخواګان دي مونږ ته پیسې یو بودیجه راکړي او مونږ دوی ته ورکوو
د خیالي معلولینو په اړه هم کله کله خبرې کیږي یا ځینې خلک مطرح کوي یا کله کله پر رسنیو کې مطرح کیږي آیا مونږ خیالي معلول لرو کله رو په سشمیر کې چیرته آیا سیډنم کړي برسیم کړي کنه
نه خیر د معلولینو په برخه کې اصلا معلول خیالي معلول نشته ځکه کیدای شي چې په کله چې یو کس معلول کیږي هغه کمیټه صحیح ده البته راځي کیږي د دې معلولیت درجه تثبیت کیږي کیدای شي په تثبیت د درجه کې مثلا یو کس 10% د غلری لسرند معلولیت لري یو کس 40% یو کس 50 یو کس هم 80 دغه کې شاید تفاوت راسي حال دا چې دا وایي چې یو کس هیڅ ستانه معلول نشته د ستونزه بالکل د معلولیت په برخه کې زده بیخي ردوم اصلا د سوک نشته چې معلول نوي او دلته خیالي کار تخصلی وي
د تاسو د تشکیل لوی دو سره نه کله چې دغه موینیت په وزارت باندې بدل سي تاسو په کارونو کې خواله راغلی کنه دا یو او بل آیا لازم بودیجه چې تاسو ته په کار ده لری کله هم مشکل لري په دې برخه کې
کله چې زمونږ اداره دغه شوی دی بیل شوی دی هغه تشکیل چې مونږه ضرورت لري تر سمون ته ورکر شوی نه دی یعنی موږ په تشکیل باندې کار کړی دی ځکه یو موینیت زموږ اوس نوې جوړ شوی دی نظامی موینیت د دې تشکیل تر اوسه یو قسم نشته اما هغه بخوانی تشکیل چې موینیت تشکیل وو په هغه تشکیل کې موږ ډیر کارونه کړی دی دا زنه وایم چې زه د دې ادارې مسؤل یم یعنی زه به وایم چې موږ ډیر کار کړی دی از خپل تعریف کوم نه کوم کار چې په دغه نوې سرکار شوی دی دا شاید چې په 15 کال مخکې د دومره کار نه و شوی چې اوس سرکار شوی دی خو موږ دا بسنده نه منو یعنی دا کارونه موږ په دې تکانه کوم چې دومره استینه اوس هم موږ ځان د سیګنو چې په اولنۍ سټیپ کې مون قرار لرو باید ډیر هلې ځلې وکړو تلاش وکړو تر څو چې هغه اصلي هدف چې مون ټارګټ تعین کړی دی هغه ته ځان ورسوو یو مسله او کوم بودیجه چې مون پیشنهاد کړی متاسفانه وزارت مالیه مون 28 میلیارډ پیشنهاد کړی وو مون ته 2 میلیارډ ورکړی دی تاسو دا تفاوت وګورئ مون د تیر کال درې سلور کار مخکې مون قرضداریانه پاتې دي شهدا او معلولینو حقوق پاتې دي متاسفانه مون ته 2 میلیارډ دا ورکړی دي تر څو چې دولت مونږ ته بودیجه ورنکړي زمونږ هغه خدمات کوم خدمات چې مونږ رایا کوو یعنی اولنۍ مرحله اولنۍ استیپ چې هغه حقوق دي یا ماج دي مونږ چې ورنکړو نور کارونه خو خپل ځای کې پاتې کیږي خو مونږ هلې ځله ډیر زیات کړی دي دستاور دي لپاره مو زیات دي چې مونږ نور مؤسسات سره همکاري لرو او د نور زیربت مراجع نه مونږ کومک غوښتل دي او هغه مونږ سره همکاري کړی دي ځونی نور مونږ د انکشاف مهارتونه او نور د بیزیستی یعنی او نور کارونه چې مونږ کړی دي د دولت بودیجه پیسې نه ندی نور الیزری مون کړی دی او دا کارونه مون کړی دی بیا هم په دې تکانه کو زما تقاضا ده چې د بودیجه په حق له مون ته خاصه توجه وسی
آیا د شهدا او د ورثه او د بزدکړې لپاره خاص پروګرام ستو د غرض د نابینا خلکو لپاره
از ذکر دو پاره خو عمومی مسئله ده ورسه شهدا البته دوی مکاتب تزی درسوی کله چې د مکتب نه فارغ شې د لیسانس مسئله بورسیه دلته مونږ یو بخش لرو بیزیستی بخش مونږ داده چې مونږ د تحصیلات عالی سره تفاهم نامه امضا کړی دی کله چې بورسیه راځي هغه د شهدا ملین د پاره اختصاصي بورسیه مونږ ته سهمیه ورکوي بارنه ایوادونه ته مثلا هندستان ته سرکړ مونږ تقریبا اتیا د معلولین او شهدا ورسې ته مونږ بورسیه ورکر چې دوی تللی دي درس او سندستان کې درس وی دا او دلته په داخل کې نور پنتونور سره مونږ تفاهم نامه امضا کړی دي چې په تخفیف سره یعنی په کم فیس سره دوی به جذبوي او دوی خپل تحصیلات مختوي.
ډیره مننه کور مو ودان.
ډیره کوم تشکر تاسو نه.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
دا تانې څنګه د خبرونه درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني دا ونی پادې موضوع غږی کوچی ولی یو شمیر ځوانانو ته په داسې عمر کې ودونه کیږي چې علمی سفر لا پایتنه ورسولی
پدې خاطر چې ار سو کرځي پر د باندې غواړي چې خپل فیصله تحمل
پادې وخت کې د واده کول څه پایلې لري
ما ونه سو کولای چې پنتون وایم پکې
او د دې مسلې د حل لارې کومې دي
نو تنها ځوان تنه باید ټول کورنۍ د موږ تاسې آگاهی ورته ورکو
په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ له هغه وروسته چې اولادونه یې د ښوونځي وروستیو کلونو ته رسیږي یا ترې فارغیږي فکر کوي چې نور دوی د تورې بنګړي شول او باید د واده غم وخوري خو د عمر په داسې مرحله کې چې د یو ځوان علمي سفر لا پای ته نه وي رسیدلی او په خپلو پښو ولاړ نه وي واده کول ډیر کله ځوانان له ستونزو سره مخ کوي عبدالقیوم زاهد هغه ځوان دی چې د ښوونځي په وروستیو کلونو کې واده ورته کړی خدای وایي د واده او ګډ ژوند د مسولیتونو له وجې په دې بریالی نه شو چې پوهنتون ولولي
هغه څه چې ما غوښتل نه زده کړو ته پاتې شوم او نه هغه څه موقع ورسره چې زه ځینو شیانو ته لاسرسی ولرم له هغه وروسته ما ته کور په تنهایي سره لغاړې سو او له کور سره نو بیا هغه ډول هیلې چې ته لرې په اسانۍ نشی کولی ورسیږي ځینې ډیر مهم شیان یې ستا هیلې چې دي هغه یو فرعي کارونه تا ته ښکاریږي او یا حالات ته مغه څه کیږي چې ته رسیدګي نشی کولی نو زما خپله تجربه دا ده چې واده زه له ډیرو هغه هیلو شاته کړم کوم چې اوس باید ما پر کړی وای لکه پوانتون د ماستر دی او ځینې نور شیان دي نو واده دغه ځان ما تر رسولی دی په وخت کې چې وروستي کلونه دي درسو ما ونه سو کولای چې پوانتون وایم پکې او یو یې غټې لته ما ته همدغه پوانتون نه ویلو دغه واده و په هغه وخت کې و چې په هغه وخت کې لازه په پښو باندې نه وم ولاړ
د کابل اوسیدونکي لیزا وایي تر هلکانو نجونې بیا له دې ستونزو سره ډېرې مخ وي او کورنۍ د زده کړو پر ځای دا ښه بولي چې ژر تر ژره د دوی په اصطلاح په عزت له کوره رخصت او خپل مسؤلیت ادا کړي
په دې خاطر چې هر څوک راځي پر د باندې غواړي چې خپلې فیصلې تحمیل کړي وخت چې پر یو انسان باندې اته پر ماشوم باندې خپله فیصله تحمیلوي دوی نسي کوي چې هغه دقیق تصمیم خپل په ژوند کې ونیسي هغه دقیق هم سفر ځانته انتخاب کړي دا ته فکر نه کوي چې ازدواج خپل شرط لري چې هم جسمي هم روحي بلوغ ورري وخت چې هغه دواړه په دې کې موجود نه وي څنګه هغه کوي چې دوه غټ مسولیت واخلي
ارواپو استاد زیول حق شمس وايي په نامناسب وختونو کې پریکړې کول د ناکامۍ سبب کیږي او کچاته په نامناسب وخت کې واده هم وشي په خړ ډول ګډ ژوند نشي مخکې وړلای
اول موږ دا وایو چې هر انسان چې تصمیم نیسي په یو وضعیت کې واقع وي هغه د څنګه چې ټول انسانان په یو وضعیت کې واقع وي یا ټول انسانان پرته له کوم وضعیت تصمیم نیولی شي اوس مونږ همیشه د ټولنې او د رواني حالاتو او د نورو چې انسان پیژندنه کې ډېر مهم مفهوم دی نور د نورو ته تحصیل لاندې یاستو مونږ مثلا بل شی سنجوو وضعیت بل ډول دی پریکړه درباندې کېږي بل ډول او دا ډېر طبیعي ده چې ناکامي 80% نه زیاته په هغه تصمیمونو کې منځ ته راځي چې وضعیت د تصمیم نیولو لپاره نه تیار شوی
دا پکتیا اوسیدونکو نثار حبیب وایي دا کورنۍ غړي باید ځوانانو ته فرصت ورکړي چې شرایطو ته پکتو سره د خپل ژوند په اړه پریکړه وکړي
اول خو یو کس باید خپل تصمیم ونیسي چې څه وخت واده وکړي یعنی دا خپل په فرد پورې اړه لري چې د څه وخت واده کوي که کورنۍ د دې واده په اړه تصمیم نیسي عواقب یې بد دي بیا لا قل که مثلا کورنۍ په خپل غړي باندې دومره باور نه لري چې هغه دې د خپل واده په اړه په خپله تصمیم ونیسي. لا قل هغه شرایط باید وسنجي او د موجوده شرایطو په رڼا کې بیا مخته لاړ شي. یو کس چې مثلا دولسم نه فارغېږي ممکن دا ډېر د واده دپاره مناسب عمر نه وي، نو ځکه هغه مخکې ډېر کارونه نور لري چې باید زده کړې وکړي.
د کابل اوسیدونکی سباون وایي په ده یې هم کورنۍ ډېر فشار راوړی چې واده ته غاړه کیږدي، خو د هغه دلیل دا دی تر هغوی چې زده کړې پای ته نه وي رسولي نه غواړي واده وکړي.
ز خپل د خپل هم سفر د پاره شرایط لرم چې هغه شرایط باندې ما ترڅو د یو شخص نه دی پیدا کړای، او یا هم دی وی چې ز په داسې مشکلاتو کې راګیری ما چې نشم کولای دغه یو تصمیم ته غاړه کیدم. نو ځوان باید خپل په آزادانه توګه باندې خپل هم سفر وټاکي او د هغه د پاره شرایط باید ولري. مثلا کورنۍ ما ته وی چې ته داسې جلی مونږ ته پیدا کړی ته د سره واده وکوه، نو زه وایم چې ما کوم خاص ورته ټاکلې دا غي تاسو په نظر کې نه راځي. بل هم زغپله باید ماسټری ولرم، ماسټری باید وکوم، بعد غینه باید یو خوځي فولرم ترڅو کول شم د هغه مشکلات هم حل کړم، خپل مشکلات هم حل کړم، او د هغه څو ارزوګانې دي ما کوم ارزوګانې دي ته دوړ ته باید رسیدګي وشي.
ځینې کورنۍ بیا یو ځدکون کوي ځوان په دې خاطر چې د مسولیت احساس وکړي او لنورو چارو راوګرځي، دا ورته خبولي چې واده ورته وکړي، خو نثار حبيب بیا دا د حل لار نه بولي.
کورنۍ باید لاماغه اوایلونه پلار او مور باید لاماغه اوایلونه خپل لون او زمانو ته توجه وکي او د اغوی د معیاري روزلو او پاللو مسولیت ادا کړي. یو څوک باید د ګډ ژوند د سمبالولو جوګسي او بیا د ګډ ژوند مزل پیل کړي. هغه کې یو خبره هم د اقتصادي خبره ده چې مثلا هغه باید دومره کار او روزګار ولري، دومره پیسې وګټلې سي چې په هغه باندې د هغه ګډ ژوند سمبال کړي، او د ګډ ژوند د سمبالولو وړتیا باید هغه خپلې کړي. او په دغه عمر کې زه فکر کوم د ګډ ژوند هغه څه مخته وړل چې په کار دي امکان به ډېر ونه لري. نو په کار داسې هغه شرایط وسنجول شي، زده کړې تکمیل شي، څو یو کس د ګډ ژوند د مخته وړلو جوګه شي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږي.
دا چې ولې هغو ځوانانو ته چې علمي سفر پای ته نه وي رسولی واده ورته کیږي، په دې وخت کې د واده پایلې څه وي او د حل لارې څه ده، په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې پوهنتون د ټولنپوهنې څانګې له استاد امید افغان سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. استاد، په افغانستان کې اوس هم داسې کورنۍ شته چې کله زوی دولسم ټولګي ته رسیږي یا فارغېږي له مکتبه، فکر کوي چې دا نور غټ شوی دی، واده ورته کوي، ورته ګرځي. ولې لا هم په افغانستان کې ځوانانو ته یا تنکیو ځوانانو ته په دغسې یو مرحله کې دا د ژوند یو ستر مسولیت ور په غاړه کیږي چې دا هغه خپل علمي سفر لا نه وي بشپړ کړی؟
موږ او تاسو دا تنکی ځوانانو ته څه نجلۍ کساله کې داسې فکر کوو چې دا ځوان شو ما بوده په طور مثال دا کوم مثلا یو 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 بد کار ونه کړي، نو درته چې کورنۍ راضي تصمیم نیسي، هلک به خبر نه وي، خاصګاري به ورته تللي، انجلۍ به خبر نه وي، وخت مثلا رایباران به ورته راغلي او هوکړه به ورته شوي. نو وخت چې دوی ډارېږي د اخلاقي لحاظه چې مبادا مثلا کوم انحرافي حرکت ونه کړي، نو زر پوسي ورته وایي چې زه د خپل بخت پسې دواړه خواته حرکت کوي. اما دوی داسې فکر نه کوي چې دوی که ښه تربیه ورته ورکړي د ټینکو ځوانانو ته، نو دوی دا بد کار ولې باید وکړي. د کورنۍ هغه اساسي بنیادونه د موږ او تاسو له زوړ نسل څخه چې موږ او تاسو ته پاتې دي همدا ده چې له بده مرغه داسې فکر کیږي چې هغه اصلي خبر هم دا ده چې موږ او تاسو باید یو مړی ډوډۍ پیدا کړو. نور دې ته فکر نه کوو چې دا تربیت کولی شي یو ښه نسل و روزي، ښه انسان تربیه کړي. بل موضوع د اقتصاد ده. اقتصاد کې دوه نکتې موږ او تاسو دغه عامل کیدای شي. یو دا ده چې بعضې کورنۍ چې دي شتمن دي، دا شتمنې کورنۍ وایي پوز خود پیسې شته نو څه خبرې دي، په ځوانانو ته به پوز دا بخت ور جوړ کړو کنه. او بل خبره دا ده چې مثلا دا هم هغه پټ کار کرده د اقتصادي له لحاظه چې بعضې وایي چې ولا د هلک مثلا په خم که بنده کړل نو دا
به کار شي د وی هم ډوډۍ ځان ته پیدا کی د بل زر مسؤلیت پذیر شي د دې متوجه نه چې آیا د واقعا مثلا که بخې بند شي مثلا نامزار شي یا واده مثلا ورته وکړل د خپل ځان مسؤلیت د خزي مسؤلیت یو کالباد بچانو مسؤلیت آیا دا واقعا خسته شي کني شي خسته
کله چې په دغه سی عمر کې یو ځوان ته واده کیږي د دې کار پایلې پڅوي
منفی پایلې دا دي چې هغه فردي یا انفرادي ازادۍ تاسو له خلکو څخه اخلي نو یو ځوان به د خپل علاقه نه پوزه چې په دغه سن کې دی باید واده وکړي تحصیل وکړي تجارت وکړي یا نور مثلا کارونه دا شه نو د پخه بندي ورته او د خپل فردي ازادۍ لمنځه دي هغه فردي سلیقې خاصونه چې موږ تاسو باید مد نظر ونیسو دا لمنځه دي او دا لبد مرغه دا رقم کیږي چې موږ هم دغه نسل داسې تربیه کوو چې سبا ورځ مثلا تاسو د خپل اولاد سره هم دا رقم چلند وکړي دغه نسل باندې که موږ تاسو داسې اجبار وکړو دوی وایي چې والله خو دغه کار په ما چې وکړم مثلا نو زم د خپل اولادو ته بیا نه خداګاه سلوې کاله باید دائم پلار کیږي نه کیږي بیا دائم تصمیم نیسي چې د خپل لمسیان زمونه مثلا فردي ازادي او استقلال او انتخاب لمنځه یوسي نور هغه منفي اغیزې دادي چې د خپل تر اوسه پورې تمکای ځوان دی یا انجلۍ دی یا هلک دی د خپل مثلا سرنوشت ښه نسي ټاکای نو دته یو غټ مسؤلیت ورته ورکی خو صرف به مثلا بدن یا جسم رشد کړی بلوغ ته رسیدلی د دې احساس به بلوغ ته نه رسیدلی د دې عقل او خیری به بلوغ ته نه رسیدلی نو دا باید دي کی سبا ورځ مثلا که اولادم پیدا کیږي اولاد به د صحیح نس تربیه کولای د احساس له لحاظ هغه د مور یا د پلار احساس د خپل اولاد دوی ته نسی ورته ورکولای دغه منفی پوینټونه دا شی اندي
نو د حل لارې څه ته د مسلې خپل د ځوانان چې له دغه سرنوشت سره مخ کیدل شي یغه څنګه مخ ونیسي یا څنګه کورنۍ ته په دې قناعت ورکړي چې زه په د ژوند په دې مرحله کې دې ته تیار نه یم زه باید زده کړې وکړم پرمختګ وکړم
زه وایم چې آگاهي باید ورکړل شي دا آگاهي څو وزارت باید لاس یو کړي یوه کڅوړه د ښې کورنۍ په نامه باید جوړه شي یعنی وزارت معارف تحصیلات عالي دې یو ځای شي وزارت اطلاعات فرهنګ سره دې یو ځای شي وزارت مثلا صحت سره دې یو ځای شي وزارت مثلا حج او اوقاف سره دې یو ځای شي دا شپږ ودانې وزارتونه چې یو ځای شوي یوه کڅوړه دې جوړي کې په نامه د ښې کورنۍ چې د سهیل لحاظ ورته وایي د تحصیلات له لحاظه ورته وایي د کلتور و فرهنګ و عنعنات له لحاظه دغه کورنۍ ته نه تنها ځوانانو ته بلکه ځوانانو ته موږ آګاهي ورکړله دغه اختیاردار خو پلار مور ده دغه پلار مور مثلا دته د لاره ټاکي نو تنها ځوان ته نه باید د ټولو کورنۍ ته موږ تاسې آګاهي ورته ورکړو که اوس دا کڅوړه م نسو جوړوی حد اقل کانفرنسونه ونیسو سیمینارونه ونیسو مثلا د تاسې د رادیو چې د کلي بانډو کې د خلک اوري د تلویزیون او د راډیو له لحاظه هم دا رقم مرکې باید وشي مصاحبې باید وشي په هاند سره او دا هغوی ته ور واوردل شي تر څو چې دوی د پوهې کچه جګه سي دا یوازنۍ لاره ده
درنو اوریدونکو دا وعده دیونی د تاندې څنګه خبرونه تر بیا ښه وخت ولرئ